کارم احمد شبر باشین. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي او د رادیو نړیواله ورځ مو مبارک. اته بجې شوې د ازادي رادیو د دې صد د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې مو د امریکا د دفاع وزارت لاندې شنو خبرو چې په افغانستان کې د شخړو د زیاتې دوله عمله ښکاره کړې دي. د نورو مطالبو تر پیژندنې مخکې خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت ویان وای واشنگتن د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي جوړجاړي په لټه کې دی. تمه ده چې روانه اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان د هند د کووید 19 واکسین تایید کړي او بریتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال په توګه وټاکل شو. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر په لوړه کچه روان دی چې په پایله کې خلک کړي شي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی بیګا په یو خبری کانفرنس کې وکړه. هغه وویل امریکا په همدې خاطر د یو سیاسي جوړجاړي په لټه کې ده څو په مسؤولانه توګه جګړه پای ته ورسوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي همدا اونۍ به د روغتیا نړیوال سازمان د هند لخوا د کووید 19 مرسته شویو واکسینونو د تطبیق تاییدي ورکړي. هند له افغانستان سره تیره اونۍ د 15 لکه ډوزه واکسینونو مرسته وکړه. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظري پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د روغتیا نړیوال سازمان کومه خاصه نیټه نه ده ټاکلې، خو له دغه سازمان سره چې کومې اړیکې موږ نیولې راته ویلي دي چې د همدې اونۍ تر نیمایي پورې به تاییدي رالیږي.
شغلی نظری وویل لمخ کې ترتیب شوی پلان په اساس به لومړی روغتیا پالان او ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونه او په دریم ګام کې خبریالان واکسین شي. د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې د فبروري تر 12مه په کورونا د اخته خلکو شمیر نږدې 55500 ته رسیدلی چې له دې ډلې 2440 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی نوین الحق وایي اتلې غوښتل د انګلستان په شلووریز جام وایټلټي بلیسټ کې ولوبي شي. نوین پرون دغه شلووریز ټورنمنټ له یو مخکښ ټیم لستر شایر سره تړون لاسلیک کړ. د نوین الحق لنډې خبرې د لستر شایر ټیم لخوا خبرې شوې.
زه خوشحاله یم چې له لستر شایر سره مې د وایټلټي بلاسټ لپاره تړون لاسلیک کړ. ما تل غوښتل چې په دغو سیالیو کې برخه واخلم په دې هیله چې تاسو ټول هلته په لوبغالي کې وګورم.
د انګلستان وایټلټي بلاسټ شلوري جام د جون په 9مه پیل شي. نمین الحق چټک توپ اچون کې دی چې تر دې مخکې د کارابین، بنگلاديش او سریلانکا په شلوریزو لیګونو کې لوبې کړي او د افغان ملي ټیم له لوبو سره په ګډه په شلوریزو سیالیو کې د وکټو شمیر 15 شپېتو ته رسی شي. ملګرو ملتو د امریکا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له لیست څخه بهر کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دجارک دا پریکړې یو مخ مثبت وګڼله او ویې ویل چې ملګري ملتونه هیله مندي چې له دې سره به د یمن د ستونزو د سیاسي جوړجاړي لپاره لار هواره شي. د فبروري له 14مې وروسته به د حوثي یاغیانو په برخه کې د امریکا پریکړه د پلي کېدو وي. ملګرو ملتو مخکې خبرداری ورکړی و چې په تروریستي لیست کې د حوثیانو له شمیرلو سره اړو کسانو ته د مرستو د رسېدو مخه نیول کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي دي د حوثیانو په اړه د واشنگتن پریکړه په یمن کې د خراب بشري وضعیت لپاره شوې ده. له ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي قدرتونو بریتانیا، جرمني او فرانسې په یو ګډه اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او هغه د تړون دښمنو خلاف بللې. د دغو هیوادونو په اعلامیه کې چې د جمعې پر ورځ خپره شوه په دې ټینګار وشو چې ایران د فلزي یورانیمو د تولید لپاره معتبر او غیر نظامي دلیل نه لري، نو باید د فعالیتونه ودروي. دوی د ایران دا کار د اټومي وسلو د جوړولو لپاره یو اساسي ګام بللې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا په یو ټویټ کې دا اروپایي هیوادونه په دې تورن کړي چې خپلې پښمنو عمل نه دی کړی او دا پښتنه یې کړي چې دوی تر اوسه په خپل سکړي. بریتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال په توګه وټاکل شو. د نړۍ تر یو سل او شلو ډیرو هیوادو پرون دته رای ورکړي. نړیواله جزایی محکمه په نړۍ کې د سختو پیښو لکه جنگی جرمونو، د بشر ضد جرمونو او ډله ییزو وژنو د قضیو څیړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای وټاکل شو. د میرمن بن سودا نه کلن ماموریت د روان کال د جون په میاشت کې پای ته رسیږي. بی بی سی د چین حکومت لخوا په هانګ کانګ کې د بی بی سی نړیوال سرویس د خبرونو د بندولو په اقدام نیوکه کړې ده. بی بی سی ویلي کړه او بې پرې خبرونو ته لاسرسی یو اساسي بشري حق دی. چینی چارواکو جمعه د بی بی سی نړیوال سرویس خبرونې منع کړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د چینی چارواکو دا کار نه منونکي او د آزادو رسنیو په وړاندې یو محدودیت وباله. اروپایي ټولنې هم په یو بیان کې د چین دا کار وغنده او ټینګار وکړ چې د بی بی سی په اړه پریکړه باید راوګرځي. د چین دولتي رادیو تلویزیون ویلي چې د بی بی سی نړیوال سرویس راپورونو د چین ملي ګټې او یووالی د حقیقت او انصاف د اصولو په نه رعایت سره زیانمن کړی دی. چین یو اونۍ وروسته له دې په هانګ کانګ کې د بی بی سی نړیوال سرویس خپرونې بندې کړې چې د بریتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د نړیوالې تلویزیوني شبکې سی جی ټی این جواز لغوه کړ. او سد رټو په منسنی سپه دول شپښنې وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د شړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې او لدې سره په ورته وخت کې دا خبرونه خپرې شي چې شایي یو شمېر امریکایي پوځیان تر هغې نېټې ډېر په افغانستان کې پاتې شي چې له طالبانو سره یې ژمنه شوې. د سیاسي چارو کتونکی علي احمد جلالي دا د سولې په خیر ګڼي.
د قواو موجودیت پس له مینه و د دې د فار په کار واچول شي چې طالبان دې ترازی شي یا شرایط دې تر مساعد شي چې د افغانستان د سولې مذاکرات بیرته تکرار شي.
په دې خبرونه کې د افغانستان د حج او اوقافو د وزیر محمد قاسم حلیمی څرګندونه هم لرو چې له طالبانو غواړي.
دوی هم د اسلامي اصول په اساس باندې دغه خنړی پیخي او دغه د مسلمان وزن ته خاتمه ورکړي، مذاکرات ته دوام ورکړي.
نن د راډیو نړیواله ورسته
کرونا وبا پړوانی چې موږ کوم په هغه تر لاسه کړی دي اکثر هم د راډیو باندې تر لاسه کړی دي.
او په دې خبرونه کې مو د ګډو رسمي لوبو د افغان اتل احمد ولی هوتک له راتلونکو لوبو د دې په وینا خبرو.
منه ما سره شوی چې دې لوبې نه بعد زه بل لوبه په یو سټی کې وکم.
د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر په لوړه کچه روان دی. د دغه وزارت ویان جان کربی وایي دا شخړې افغانان څوروي او کړوي. اخوا د فرانسې خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د ضرب العجل پرانشته کېدو له جدي معذلو سره مخامخ دی. صفي الله سنکزی راپور لري.
امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی په ډیره لوړه کچه روان دی او دې وضعیت ټول خواشینی کړی دی. د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې لوړپوړو چارواکو د افغانستان د رواني وضع په اړه څرګندونې کړې دي. له دې ډلې د دفاع وزارت پینټاګان ویاند جان کربی بیګا په یو خبري ناسته کې وویل په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر لوړ دی، د کرښې پای دی او افغانان ترې کړیږي. دا مهمه مسله ده، د هغه څه دي چې موږ اوس ډیر تمرکز پرې لرو. په همدې خاطر هم موږ غواړو چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه کړو څو دا جګړه په مسؤلانه او ثابته لار پای ته ورسوو. اخو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې یو لوړپوړي چارواکي ویلي په افغانستان کې تاوتریخوالی په ډیره لوړه کچه روان دی او دې وضعیت ټول خواشینی کړي. د فرانسې له خبري اژانس سره دغه لوړپوړي امریکایي چارواکي د نوم د نخبرولو په شرط خبري کړي او ویلي دي روان وضعیت له شک پرته د افغانستان د کړکیش د هر ډول حل مخه نیسي. د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې ادارې له طالبانو سره د امریکا د دروشلم کال د فبروري تړون بیا کتنه پیل کړي او ګوري چې طالبان له تراګرو سره د اړیکو د پریکولو او د تاوتریخوالی د کمولو په څیر ژمنې پر ځای کړي که څنګه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي ویلي طالبان د اکثرو هدفي وژنو مسؤلین دي او د ډلې د تاوتریخوالي یو سیستم رامنځته کړي. سره لدی چې د بایدن ادارې لمړی له طالبانو سره د امریکا د شوي تړوند دوام تعهد خودلی و، خو اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړپوړي چارواکي په خبره لجدي معذلو سره مخ ده. د فرانسې خبری اژانس راپور ورکوي چې واشنگتن په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه وکړي. په دې سره به امریکایي ځواکونه چې تیر یو کال یې په جګړه کې یو سرتیری هم نه دی وژل شوی، یو وار بیا د طالبانو له بریدونو سره مخ شي. له بلې خوا که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستل کېږي، هم د فرانسې د خبری اژانس د راپور په خبره افغان حکومت به د ترهګرۍ له یوې تازه څپې سره چې وینې به پکې وبهیږي او لیاد ایستل به نړۍ ته هم ناممکن وي مخ شي. د امریکا افغانستان د وضعیت څارونکي او د نظر خاوندان وایي که امریکایي ځواکونه پاتې کېږي، د سولې د خبرو د پیاوړتیا لپاره به وي. له دې ډلې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد دکتور علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل
که چېرې د امریکا خپلې قواوې د می په میاشت کې د می په اول له افغانستان وباسي، لکه چې د دوحې په هغه موافقه کې تعهد کړی دی، په هغه صورت کې فکر کوي چې دغه ستونزې چې د سولې د مذاکراتو په برخه کې موجودې دي، سوله پیشرفت نه دی کړی چې باید کړی وای، په هغه صورت کې دا مشکلات نور هم زیاتېږي. هدف دا دی چې د قواوو موجودیت فصله مینه باید د دې دپاره په کار واچول شي چې طالبان بېرته راضي شي یا شرایط بېرته مساعد شي چې د افغانستان د سولې مذاکرات بېرته تقویه شي، یو تحرف پکې پیدا شي. مسله دا نه ده چې یعنې د امریکا قواوې به ضعیف افغانستان کې پاتې وي.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې تر می پورې د خپلو ځواکونو د ایستلو په تړاو په کړې ژمنې ودرېږي. د امریکا تر څنګ ناټو هم دا اونۍ په دې پریکړه کوي چې له افغانستان خپل سرتیري وباسي یا یې پرېږدي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چهار شنبه د دفاع وزیرانو غونډه کیږي او یو ستونزمن انتخاب په مخ کې لري، ځکه یا به افغانستان کې پوځي هڅو ته دوام ورکوي او یا له دغه هیواد په وتلو به دا خطر مني چې افغانستان به بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي.
د امریکا د دفاع وزارت د ویان په وینا مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې شخړې زیاتې دي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. جان کربی دا خبره د جمعې په ورځ په واشنگتن کې وکړه. تر دې یو ورځ مخکې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې باید ژر تر ژره روان تاوتریخوالی ودرول شي. اسلامي سازمان په دې اړه یو اعلامیه خپره کړې وه او په دې اعلامیه په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو خبرګون په دې راپور کې
د افغانستان د حج اوقاف وزارت وی ټولو نړیوالو اسلامي سازمانونو او هیوادونو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بللی او د دې جګړې د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د حج اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی وایي د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان وروستي اعلامیه چې په افغانستان کې روانو تاوتریخوالو د پای ته رسیدو او د سولې په خبرو کې په چټکتیا ټینګار کړی، د دې کارندوی کوي چې د افغانستان جګړه قانوني سبغه نه لري. خاغلی حلیمی وای
دا د ټول اسلامي هوادونو د ټول اسلامي بنسټونو د افغانستان د ملت غوښتنه ده. هله مودا د طالبان د غوښتنو ته غوکیږي او د اسلامي بنسټونو د اسلامي نهادونو اسلامي هوادونو بل اخر د افغان ولس غاګ ته غوکیږي او دوی هم د اسلامي اصول په اساس باندې دغه خونړۍ پیښې او دغه د اسلام د مسلمان وزن ته خاتمه ورکړي، مذاکراتو ته دوام ورکړي، خپل مشکلات د مذاکراتي ټیم سره حل کړي.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی د پنځشنبه په ورځ د ویلامي په خبرولو سره په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ خود او له افغان حکومت او طالبانو یې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د سولې خبرې چټک کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې سازمان له اعلامي هرکلای وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستي کې د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې هدفي وژنې او چاودنې زیاتې شوې دي. په تازه پیښه کې په کابل کې د پنځم امنیتي حوزې عامر او په میدان وردګو ولایت کې د کلیو پراختیا ریاست درې کارکوونکي د چسپکي ماینونو د چاودنې له امله ووژل شول. په ورته وخت کې په قطر کې هم د طالبانو او افغان مرکچي پلاو ترمنځ د خبرو په بهیر کې څناڅه په څوالی راغلی. له دې سره هم مهاله د نړیوالو چارو پوه داود مایار د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان اعلامیې ته په اشارې سره وایي دغه سازمان کولی شي په دواړو طرفونو فشار راوړي.
کچیرې په اوسنی شرایطو کې دی په دې مورد کې یو نیک نظر ورکوي چې د دې دوی هغه دنده وظیفه ده، انساني اسلامي وظیفه ده، د یو مثبت پوینټ بدل کیږي. خو په حقیقت کې تاثیرګذار کوم لوبغاړي چې دلته دي چې خپل طالبان دي او حکومت ده، چې دوی اصلي طرفونه دي. داسې سازمانونه لکه د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان چې ده دوی په زمینی ډول همکار کېدای شي.
لدی وړاندې د افغانستان یو شمیر گاوند هیوادونو اروپایي ټولنې او ناټو له طالبانو غوښتنه کړې و چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي. لدی سره هممهاله د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دوی د اسلامي هیوادونو سازمان اعلامیې ته احترام لري او په جګړه کې غیر نظامیان نه په نښه کوي.
ژوند
آزادی خزینه پر سری اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورسته دا ورځ لس کاله مخکې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ لخوا د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. یونسکو یا د ملګرو ملتو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان سږ کال د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي چې راډیو په ټولنو کې تنوع راولي او د دې وسیلې له لارې د خلکو شخونه تر نورو رسول کیږي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادو څخه دی چې ډیر خلک پکې راډیو اوري. په دې اړه راپور لرو.
رادیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه له غږ نه په استفادې خلکو ته د اطلاع په رسولو کې ځانګړی وه. د افغانستان خلک د بېلابېلو ستونزو له امله ټکنالوژۍ ته زیات لاسرسی نه لري. نامنۍ او د برېښنا نشتوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته یې د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی. ښایي همدا لامل وي چې په افغانستان کې راډیو ډیر اوریدونکي لري. په کمه بیه او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغې غږیزې رسنۍ یوه بله ځانګړنه ده. د کورونا وایروس خپراوي سره راډیو وتوانېده چې خلک د دغه وایروس له خطره خبر کړي. د تیر کال د کپ په 15 په افغانستان کې د کورونا وایروس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغې وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړې توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پام وړ او مهم و. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کورونا وبا پړه باندې چې موږ کوم عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثر هم د راډیوګانو له لارې ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي، ځکه دا ساحې غرنۍ دي.
یو داسې یو شی دی چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا پړه ټولې کوم دغه چې دا سپارښتنې دا ټولې د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کورونا وایروس د خپراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی د راډیو له لارې وو. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظری
د کورونا وایروس له خپرېدو تر اوسه د دغه وایروس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2633 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15% افغانان راډیو اوري.
رادیو د خلک په ژوند کې ډېر اغیز لري. کله چې مونږ هغه ملي او همدارنګ جهانی او نړیوال ستونزې لرو، بیا د خلک ارتیا راډیو باندې ډېریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزه سره پیښ شوی و، خلک د رادیو څخه ډېر استفاده وکړه. دغه پیغامونو نه او همدارنګ لارښوونې څه د رادیو له لارې و خلک ډېر استفاده وکړه.
په لومړي ځل راډیو په 1896 میلادي کال کې د ایټالوي عالم د مارکونی له لوري اختراع سوه، خو اوس یې هم په دومره ډېرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 لمریز کال کې د کابل په پولي ارتل کې په کمو امکاناتو د راډیو دستګاه په کار پیل وکړ. اوان تر دې چې د غږ د ثبت دستګاه یې هم نه درلوده، خو په 1900 لمریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو په راډیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې په راډیو کې کار کړی وایي
اوسنۍ شرایطو سره موږ پرتله کوو، زما له نظره دا خو د پرتلې وړ نه دي. دا ځکه چې پخا موږ ډېر زیاتې ستونزې ګاللې، یو چا سره به چې مرکه کوله په ډېرو سختۍ به موږ پیدا کولو. ټلیفونونه نه وو، موبایلونه نه وو، بیا به په خپله ورتللو. ضمناً موږ هغه وسیلې چې کارولې خصوصاً د ریکارډ لپاره هغه وسیلې هم ډېرې زړې وي، پخوانۍ وي.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمېر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمېر له 216 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د راډیوګانو نړیوال ورځ په نومو نوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2014 میلادي کال کې د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د راډیوګانو 44,000 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم راډیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
مننه چې آزادي راډیو اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. اسمت ساروان دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
د نېشنل ریسپانس تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. که پاکستان غواړي چې د بایدن زړه خپل کړي، باید پر هر څه بیا کتنه وکړي. په امریکا کې د نوې ادارې له وخته رسیدو سره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې حکومتونو ته موقع برابرېږي چې د متحدو ایالاتونو له نوې ادارې سره تازه اړیکې جوړې کړي. د نېشنل ریسپانس وایي د بایدن له حکومت سره به د پاکستان تماسونه زیات شي، خو اغیزمنتوب یې شایي له افغانستان، هند او چین سره د امریکا د اړیکو څرنګوالی معلوم کړي. دا هیوادونه د پاکستان تر ټولو نږدې دوستان یا دښمنان دي، او ځینې د بایدن د بهرنۍ پالیسۍ په لومړي توبونو کې دي. د نېشنل ریسپانس افغانستان د امریکا په چیلنجونو کې لومړی چیلنج بللی او لیکلی دي چې د لوړاندې څخه د امریکا او طالبانو د 2020 د فبروري د 9 نیټې پر موافقې بیا کتنه رسمن پیل کړې ده. ورسپانه زیاتوي په دې برخه کې جدي اندېښنې شته چې د امریکا مخکینی حکومت تر انتخاباتو مخکې په 2020 کې د افغانانو او امریکایي چارواکو اندېښنو ته له پامه پرته د ځواکونو ایستلو ته لیوالو. خو بایدن په وروستۍ وینا کې وویل اوږدې جګړې به په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. بایدن هغه مهال چې د اوباما مرستیالو افغانستان ته د ډیر شمیر پوځیانو د استولو پلوی نه و، خو اوس داسې نه ښکاري چې د اداره به د افغانستان حکومت ته شا واړوي او دا هیواد به د پاکستان خوشي ته پرېږدي چې له طالبانو سره دوستانه لري او هیله لري چې دا ډله به بیا واک ترلاسه کړي. اکانومیس خبرونې هم تقریبا دې ته ورته موضوع خبره کړې ده. دا خبرونه وایي که امریکایان له افغانستانه ووزي، په دې هیواد کې به کړکیچ پیل شي او که پاتې کیږي بیا به هم ستونزې وي. اکانومیست وایي جو بایدن ته نه یوازې د افغانستان مسأله په میراث رسیدلې، بلکې له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه هم په میراث ورپاتې شوې ده. اکانومیست د امریکا او طالبانو د موافقې شرایطو ته هم اشاره کړې چې پر اساس طالبان باید له القاعده سره اړیکې وشلوي او تشدد کم کړي، خو په وروستیو کې ګڼ شمېر امریکایي چارواکو وویل چې طالبانو د موافقې شرطونه عملي کړي نه دي، نه یې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او نه یې تاوتریخوالی کم کړی دی. نو په داسې شرایطو کې که امریکایي پوځیان وزي، شایع افغانستان د امریکا او نړیوالې ټولنې د تیرو شلو کلونو له هلو ځلو سره سره یو وار بیا پخوانی حالت ته ور وګرځي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران تازه د فلزي یورانیمو د تولید خبر ورکړی دی. د اروپا ځینو ځواکمنو هیوادونو له هغې ډلې بریتانیا، جرمني او فرانسې ویلي ایران په دې کار سره د 2015 کال د اټومي تړون د بشپړ پلي کېدو موقع له لاسه ورکوي. صفي الله سانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد راپور لري.
له ایران سره د اټومي تړون درې اروپایي قدرتونو بریتانیا، جرمني او فرانسې په یو ګډ اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او هغه یې د تړون د ژمنو په خلاف بللې. جمعه د دغو هیوادونو په اعلامیه کې په دې ټینګار چې ایران د فلزي یورانیمو د تولید لپاره معتبر او غیر نظامی دلیل نه لري، غوښتنه شوې چې دغه فعالیتونه باید ودرول شي. دوی د ایران دا کار د اټومي وسلو د جوړولو لپاره یو اساسي ګام بللی. له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د اروپایي لاسلیکونکو ګډ اعلامیه د ایران خبرګون پاروله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د ایران په استازیتوب یې د 2015 کال اټومي تړون ټولې هڅې په غاړه درلودې، په یو ټویټ کې درې اروپایي هیوادونه په دې تورن کړي چې په ژمنو عمل نه دی کړی او دا پوښتنې کړي چې دوی تر اوسه څه کړي دي. ایران تیره میاشت هم د فلزي یورانیمو د تولید لپاره خپل نیت په ډاګه کړی و. دا یورانیم په اټومي بمونو کې کاریږي. هغه وخت هم اروپایي قدرتونو په یوه ګډه اعلامیه کې ټینګار وکړ له دې چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ساتلو غوښتونکی دی، باید ژر تر ژره د فلزي یورانیمو تولید بند کړي. سره له دې چې اروپایي قدرتونو جمعه د دویم وار لپاره اعلامیه ورکړي، خو د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي ایران د اروپایي قدرتونو غوښتنې له پامه غورځولي. یوه ورځ مخکې هم د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی و چې د ایران لخوا د تړون د ماتولو اقدامات به د ایران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا د نوي دولت د ډیپلوماسۍ پرانیستل شوی وار وتړي. امریکا ویلي چې ایران د 2015 کال په اټومي تړون کې د خپلو ژمنو پلي کولو ته ورستون شي، دوی هم تړون ته ورستنیږي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو.
د آزادي رادیو د سات په خبرونه کې په دوه منیمه کې ان لاتنیمو بجو وروسته کور کلی پروګرام لرو او د غوړې اچار تفریح پروګرام هم اوریدلی شي. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک به کومې نوې لوبې وکړي؟ احمد تکل له نوموړي سره مرکه کړې ده او په پیل کې له ده څخه د پنجشنبې د شپې د بریا راز پوښتلی دی چې خپل برازیلی سیال لیوناردو باربوسای په کابل کې مات کړ. د مرکې په پیل کې ښاغلی هوتک دې لوبې ته د خپلې چمتووالي په اړه وویل.
دلو بل پروی زار بس لیو اهداف و تارگیت داو چه دلو بزو گتم او خوش بختن برازیلی سالتا می ماتا ورکلا و لو با می افغانستان فنم کرن.
ده خپل ده حریف پا باب یو چرا تا ووایی چه چو کو چو کلان و او پا کومو گروپونو که لو با کری و ستاسو سره اغا رنکونا چوم را یو شای یا بدلون درلو دم؟
ده بزو و ده برازیل نو تلیریش ریکارد د شیران تر بل چې اتلسه کتلی ولې او شپږ لوبي بیللې ولې د جیجیتسو قهرمان برازیل کې نو ډېر تکړه ورشکارو مختلفو لیګو کې لوبه کړې وي. د دغه ځای یو نام تو یو قوي فایټرو چې د لو وخت تېر شپه چې افغانانو ولیدل یعنی دا یو راوند داسې شو اعتمادان چې د راوند په سابي وو یو څه نو ډېر هغه پانه پاولې د سې ریفا یا د سې استاستاس کانه ډیر قوی زکه ما خپل خوان را کی چارس به قوی لوغوال سره فایټر کی د دې لوبي د لیواته مو ستړي دی او خوان کی
پراتلون کی کی د دې کچې لوبغاړو سره نور لوبي هم په پام کې شته
او د دې به احتمال چې قوی لوبي زو کوم او زه به چې له دې شل ورځې یې مش کی د بل لوبي خبر هم شې کوم چې بل لوبه څه وخت او له چا سره لرم.
تاسو څو میاشتې مخکې په کابل کې د یوې ډلې د بریت له کبله زخمونه هم درلودل. د زخمونو په دې مسابقه کې ستاسو انرژي کمه کړې وه که لا زیاته کړې وه؟
احساس مې قوي و ډېر زیات چې باید هغه افغانانو چې زه ډېر سپورت کړی وم ماته وینه نه کړې په هغه بدو حالاتو کې. ولې بدبختانه سوزل زه چې عملیات شوم ډېر مې بد راتلل چې دا ټپونه زما په سینه والا ما د دې سره فایټ کوو نو دغه مې څه نه څه درد اور یا لږ درد را کوو. نور هغه وروسته له هغه پېښې چې افغانانو سوله مینه را کړې وه هغه هم زما په یاد وه. احساس مې ډېر قوي و چې زه باید افغانانو ته خوښي یا خوشحالي ورته برخه کړم.
د نړۍ د لوړې کچې مثلا یو اف سي ته مو د تګ څه پلان یا تکل شته؟
دغه لوبې زما چانس پیښې ډېر که زما داس هم یو اف سي وو نو ژمنه به راسره شوي چې دې لوبې نه بعد زه بله لوبه په یو اف سي کې وکړم. نو د دې لپاره به زیات ډېر زیات وباسم یا احتمال انشاءالله ډېر زیات شه او زما هدف همغه ده.
دغه لوبه چې تاسو وویل چې په راتلونکي څه کم یوه میاشت کې به یې اعلان کړئ، فکر کوئ چې دا به په یو اف سي کې وي؟
احتمال ډېر شته چې یو اف سي کې وي ځکه ژمنه راسره شوي چې یو اف سي کې به وي. نو غواړم چې ډېره دمه ونخلم دوه درې میاشتې بعد بل فایټ هم خپل اعلان کړم. یو متبر سازمان کې چې افغانان ته یوه خوشحالي پاتې او زه مطمئن یم دا بېګار اسلام آباد درک چې میلیونونه افغانان زما لوبې ته ډېر خوشحاله شول.
اورستی پښتنه هغه کسانو ته چې پر تاسو یې برید کړی وو خاص څه دی ویلو لری؟
هغه کسانو چې ته دې کړی ولم په موږ ټپونو بیا هم هغه هغه افغانان ول بیا هغه افغانستان مو کو او هغه ته ما تیر شپه بیا دې ښار ورو بخم.
د ګډو رسمي لوبو د افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک څرګندونه مو اوریدي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، بارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت را ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر په لوړه کچه روان دی چې په پایله کې خلک کړی شي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی بیګا په یوه خبری کنفرانس کې په واشنگتن کې وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دا اونۍ به د روغتیا نړیوال سازمان د هند لخوا د کووید 19 مرسته شوي واکسینونو د تطبیق تاییدي ورکړي. هند له افغانستان سره تیر اونۍ د 15 دوزه واکسینونو مرسته وکړه. د عامه روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری وایي له ترتیب شوي پلان سره سم به لومړی روغتیا پالان او ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونه او په درېیم ګام کې خبریالانو ته واکسین ورکړل شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی نوین الحق وایي تل غوښتل د انګلستان په شلوریز جام وایټ لټی بلست کې ولوبي شي. نوین پرون دغه شلوریز ټورنمنت له مخکښ ټیم لستر شایر سره تړون لاسلیک کړ. ملګرو ملتو د امریکا د متحده ایالاتونو د دې پریکړه هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له لیست څخه بهر کوي. د ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي قدرتونو بریتانیا، جرمني او فرانسې په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او هغه یې د تړون دښمنو خلاف بللې. بریتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال په توګه وټاکل شو. بی بی سی د چین حکومت لخوا په هانګ کانګ کې د بی بی سی نړیوال سرویس خبرونه د بندولو په اقدام نیوکه کړې او نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ. د سجرډو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو. تر هغه مخکې د کور کلی پروګرام لرو. خو مخکې تر دې چې پروګرامونو ته مخه کړو د کرکټ له ډګره به مو له یو دوه خبرونو خبر کړو. په بنگلاديش کې د بنگلاديش او ویسټ انډیز سرمن د کرکټ ټیسټ میچ روان دی. د دې لوبې نن درېیم ده. ویسټ انډیز 409 منډې کړې وي او ټول لوبغاړي سوسېدلي وو. بیا په دغه په جواب کې بنگلاديش تر اوسه 110 منډې کړې دي. څلور لوبغاړي سوسېدلي دي. نن چې کله لوبه پیل شوې ده تقریبا ساعت مخکې او څه کم د بنگلاديش ټیم ډېر په احتیاط لوبي شي او د ولاړ لوبغاړي په احتیاط لوبي شي او تر اوسه پورې بل وکټ لاسه نه ده ورکړی. دا څلور لوبغاړي هم پرون سوسېدلي وو. بل لوبه د ټیسټ لوبه د هند او د بریتانیا او په شاو د انګلستان د ټیمونو ترمنځ د دوه دوړو ټیمونو ترمنځ په هند کې مخکې کوم ټیسټ میچ تیر او نشو یو هغه انګلستان ګټلې ده. په نننی میچ کې ځینې تغیرات دوړو ټیمونو راوستي دي. ځینې نوی لوبغاړي ځای په ځای کړی دي. انګلستان ویلې دي چې د دې لخاطر چې کورونا ده او د دې لخاطر چې خپل لوبغاړي ته دمه ورکړي ځینې لوبغاړي بدل کړي دي. د انډرسن په ځای باندې چې د انګلستان ډیر پیاوړی بالر دی دغه په ځای باندې براډ راغلی دی او ولستون بل بالر دی چې دوی ته هم ځای ورکړی دی او موین علي هم د انګلستان په ټیم کې دا ځل راغلی دی او د باټلر په ځای باندې بن فاکس ته ځای ورکړل شوی دی. هند بیا په خپل لوبه کې پاتل راوستی دی او بل لوبغاړی کلدیپ یادیف راوستی دی او محمد سراج د بومبرا په ځای باندې دی لوبې ته راوستی دی. هند پچه ګټلې ده او لومړی ځلې د بیټنګ پیلولو نیت کړی دی او دا لوبه پیل شوې ده. لومړی اوور روان دی. مخکې تر دې چې د ګوړی اچار تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام
هرکلی.
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په امنه جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه دوستانو کورکلی ته خراغلاست آیا داسې کسان مولیدلی کله چې لیوی وړې ستونزې سره هم مخ شي نو ټوله کورنۍ ورسره خفه او اندېښمنه وي ولې ځینې کسان خپلې او د خپل کور ستونزې که هغه وړې یا لوی وي نشي حل کولای او څنګه د خپلې کورنۍ ستونزې په خپله حل کړو نن په همدې موضوع بحث کوو چې په یو ځانګړي راپور کې د بېلابېلو څرګندونو تر څنګ په جلا ډول یې هم په اړه د خلکو نظرونه اورېدلی شي او په پای کې د موضوع په تړاو له یو تن ټولنپوه سره مرکه هم لرو په پیل کې راپور ته غوږ شئ قدرمنه دوستانو کورنۍ یو ټولنیز بنسټ دی چې د ښځې خاوند او د دوی له اولادونو څخه جوړ دی او د کورنۍ ټولګه بیا ټولنه کورنۍ د ټولنې د ودې لامل ګرځي ښې او سالمې کورنۍ دي چې ښه او روغه ټولنه جوړوي خوشته په کورنۍ کې داسې کسان او په ټولنه کې داسې کورنۍ چې د ستونزو په وړاندې سره همغږي نه دي په هواري کې یې هم پاتې راځي چې دا بیا په ټوله کې په ټولنه هم خپل اغېز لري د کابل ولایت اوسیدونکې فوزیه یوه له هغو کسانو ده چې په کورنۍ کې د ستونزو کمی نشته او وایي ورځ تر بلې ډېرېږي نوموړی په دې اړه داسې غږېدلې
زموږ کور کې ډېرې کورنۍ ستونزې دي لکه دا چې په یوه کوچنۍ خبره یو بل خفه کوي اصلا خبر معلومه نه وي زر غوسه کېږي مشران کشران ته قناعت نه ورکوي او کشران ځان په خبر نه پوهوي او دا خبره لویه وي شخړه په کورنۍ کې جوړېږي ټولې کورنۍ وګړي په ناحقه خبره خفه دي او دا ډېره بد اغېزه لري په موږ باندې زموږ د کورنۍ په ماشومانو باندې او زه د دې وضعیت څخه خسته شوی یم
د کندهار ولایت اوسیدونکي شریفه الکوزی وایي داسې ډېرې کورنۍ لیدلي چې کله یوه وړه ستونزه په کور کې راپیدا شي نو ټوله دنیا پرې خبروي او د کور ټول غړي ورسره خفه او اندېښمن وي
که خپل د سترګو لیدلی حال وایم مطلب زموږ همسایګان دي چې موضوع یې معلومه نه ده په هره موضوع باندې حتی خبره تر توفنچي او تر دې پورې باسي همسایګانو سره په تکلیف وي ټول باندې راټول وي هغه کورنۍ عزت یې په هغه بلاک کې له منځه تلل دي په هغه کلي کې له منځه تلل دي په هره خبر باندې په نه خبره باندې دعوې وکړي د ښځو چیغاسې د ماشومانو ژړاګانې وي خلک پر راټول وي چې بیا دوی سله راځي کې برته یې کور ته بوځي حتی خبره یې تر طلاق او تر دې پورې وځي دا هم په دې پورې اړه لري چې هغه کورنۍ فهم څومره دی یو ته بل په خبرو باندې سر نه خلاصوي پر هره خبره باندې دعوې وخل وي جنګونه وي حتی تر دې حد پر چې خبره به دومره نه وي لکه پر دې باندې چې فامیلونه راټول سي پر دې باندې همسایګان راټول سي
په هره کورنۍ کې په خپله اندازه ستونزه او مشکلات شته خو دا بیا د کورنۍ په مشرانو پورې اړه لري چې څنګه دا ستونزې مهار کړي د لوګر ولایت اوسیدونکي او د پوهنتون محصله مینه په دې اړه راته غږېدلې چې کوم عوامل د دې سبب کیږي چې کورنۍ خپلو وړو یا لویو ستونزو ته حل لاره نشي پیدا کولی
د کورنۍ ستونزې او علتونه یې ناامني فقر بې سوادي او داسې نور که چیرې د سواد کچه ټیټه وي په یو کورنۍ کې درک کول د یو بل اصلا نه وي دوهم دا چې یو بل په هیڅ خبره څخه خفه کیږي او که کومه ستونزه هم وي نه ځان پرې پوهوي او نه د بل خبره اوري هر یو وایي زه په حقه یم په داسې کورنۍ کې د یو بل خبرو ته ارزښت نه ورکوي او د کورنۍ ارزښتونو ته احترام نه پر ځای کیږي کشر د مشران څخه ځان پوه غنی دا علتونه دي چې کورنۍ ستونزې پیدا کیږي
دا چې کورنۍ د خپل ستونزو د هواری په اړه سره همغږی نه وي او په وړیا لوی ستونزه ورختا او اندېښمن وي نو دا په کورنۍ او ټولنه څه ناوړه اغېز لري د لوګر ولایت اوسیدونکي او د دولت کارکونکي بشیر احمد زئی په اړه راته وایي
په کورنۍ کې بد عواقب دا دي چې غلطه په خپل مابین کې د کورنۍ د غړو ترمنځ بې انتفاقي منځ ته راځي او د جداوالي سبب ګرځي او په ټولنه کې بد عواقب دا دي چې دغه کورنۍ چې مشکلات لري او بی اتفاق کورنۍ ده په ټولنه کې خلک اعتبار نه پکوي په خپل کلی کور کې اعتبار لمنځه ځي دغه د کورنۍ په مشر باندې څوک اعتبار نه کوي چې دغه ادا دغه کورنۍ مشر ده چې په خپل منځ کې نسره جوړیږي کلی کور کې حیثیت لمنځه ځي د حکومت حیثیت د کورنۍ د مشر حیثیت د کورنۍ حیثیت دغه لمنځه ځي نو دغه بد عواقب دي چې په کورنۍ په داخلي مشکلاتو لامل رامنځته کیږي
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو جان محمد بیا وایي چې د دوی کورنۍ دا وړتیا لري چې خپل ستونزې په خپل حل کړي دا چې څنګه او په کومه طریقه له نوموړي به واورو
په هر کورنۍ کې هم خپل نه کړ د کورنۍ د غړو ترمنځ ستونزې پیدا کیږي نو زما په فکر کله چې په کورنۍ کې ستونزې رامنځته شي که هغه اقتصادي ستونزې وي هغه بل کومه کورنۍ خبره وي ځکه نن دا معلومه خبره ده چې زموږ په ملک کې یا زموږ په هیواد کې ډېر اقتصادي مشکلات دي کله چې په کورنۍ کې داسې یو مشکل پیدا کیږي ستونزې پیدا کیږي د کورنۍ د غړي دا مسولیت لري چې د کورنۍ ټول غړي سره راټول کی او ورته د حل لار پیدا کی او خصوصا هغه ته چې د شخړې کړې د یا پمنځ کې مشکل پیدا شوی د غوته نصيحت وکي قناعت ورته ورکي چې د ستونزو د حل لار جنگ جګړه نه ده او کله چې په کور کې مشکلات پیدا کیږي باید یو بل وزغمي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم
زه سنیل احمد یم د کابل اوسیدونکی کله چې په یو کور کې کوم مشکل رامنځته کیږي نو باید په خپل په کور کې دننه حل شي ضرور نه ده چې د چا د نور خلک پرې خبريږي نو باید دغه کور مشر لکه پلار یا مور باید هغه حل فصل کی
زه شبیر احمد د ارزن قیمت اوسیدونکی د کور مشکلات په کور کې د کورنۍ د غړو په تفاهم سره حل شي دا ښه خبر ده
عزتمند دوستانو دا چې څنګه د خپل کور ستونزې په خپله حل کړو په دې اړه مو د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم نمړې پښتنه ودا سیمتره کوچې ځینې وخت په کورنۍ کې ځینې مشکلات راځي کواړه وی کغاټ وی او ځینې کورنۍ چې به دغه مشکلات نشي حل کولای او یعنی نور خلک په خبريږي ټولنه په خبريږي ولې ځینې کسان خپل د کور مشکلات په خپل نشي حل کولای اله تې څه ده
اله تې نه دادي مونږ مثلا اول ودونه ته وښه چای واکن په دغه کور کې دغه مېره خزه چې د کورنۍ نه د ابتدان را جون شروع کړی ده دې په تفاهم ده یا که دغه ونه دې په یو په مخالفه لار روان دی او به سره جوړ نه دی یو بل دا یو لاره ده بعضې وخت ډېر وختېږي چې اقتصادي ستونزې که نه نو چېرې د کور نارینه یا مشر هغه څوک چې په دې کورنۍ کې متکلف ده یا مسؤلیت ور په غاړه ده هغه نشي کولی ټول دغه خواستې یا د ټولې درزوګانې د کورنۍ پوره کړي دا یو بله مشکل ده مثلا په ټولنه کې دا ناخوالي چې روانې دي فعلاً دا یو بل مشکل ناوړه دودونه دا ټول مشکلات دي په ټولنه کې د قانون نه تطبیق دا بل مشکل ده دا ټول لاس په لاسه ورکوي او بل اخر نزی هغه مندا یا تهداد یا بنسټ شته کورنۍ له اصله ده حساب د مې مېسترز
استاد مثلا ک په کورنۍ کې په خپل د کورنۍ دغه مشکلات سره حل نکړي دا به ټولنه او کورنۍ ته کوم بد عواقب او کوم ستونزې ولري یعنی نور به کوم ستونزې راوځيږي
ولنه ډېر ستونزې رامنځته کوي که چېرې تاسو په کورنۍ کې کورنۍ خو دغه څه لکه چې په یو مملکت کې هغه زړه ورته وایو قلب ورته وایو یا هغه شرایین ورته وایو چې وینه دلته پاکوي او صفایي یې بیا ټول هغه بدن ته هغه کوي ټولنه هم دغه د کورنۍ هم دغسې ده په اجتماع کې که چېرې موږ سمه کورنۍ ولرو سمه ټولنه که سمه ټولنه لرو سمه ملک لرو یعنې دا که ونه شي نو اولته دغه تاسو فکر وکړئ چې په دې کورنۍ کې خو هم ماشوم دی ام پنکای ځوان دی ام ځوان دی ام پلار دی ام مور دی دغه یو فضا چې په تشنج ته لاړه ناخواله تلاړه ای رواني د هغه په دې باندې څومره تاثیر کوي دی ویني چې هغه ورس څنګه چې پرې محبت او پسنیت هر شي چې د سړی د فرکشه کیږي د وخت داخلي د حدود حل کولو لپاره حتما د خپل کې نشاله باندې علي نو باندې شاک ټولین ته ضرر رسي اقتصادي ضرر رسي فرهنګي ضرر رسي اجتماعي ضرر رسي ډېر ناخواله مې سره ورسته
او خپل کورنۍ ته به کوم مشکلات وي خپل کورنۍ په کوم حالت کې
کورنۍ کې اوله مشکل درته په بل اعتماد ملي ده خطر دی بل خبره ته غوږ نه چې کورنۍ کې مثلا پور کې فرض کړو پیاله ماته شوله نو دا په یو په بل وایي دا فلانی ما تکړه په کور کې چیرې ستاسو نه چې ورخشي پیدا بل غلا کړی دا همیشه زه د دې ګورم چې دا مثلا سم سره نه ده دا ګلو یو غته ستونزې په کورنۍ کې سره دي عدم اعتماد
استاد اوس په کورنۍ کې د چا دنده ده چې البته په لومړي سر کې چې د مشکلاتو ته یعنی سره ماهنګ شي همغږ شي او د مشکلاتو په وړاندې مبارزه وکړي
ولې د موږ په ټولنه کې دا غټ مسؤلیت د کور د مشر یعنی مشر څوک ده هغه څوک چې دا متکلف یعنی هغه څوک چې ډوډۍ راوړي هغه څوک چې زحمت باسي هغه څوک چې دا کور یا شکوي دغه یعنی مثلا پلان که زای بازه کې نیکه بازه کې مثلا موت یا د کور مشر ورور دغه چې مشران دي دوی اوله دنده دي چې شان باندې دي محبت کوي صمیمیت کوي دوی سره اخلاص کوي په ډیر نرمه ژبه جان او قربان سره راځي مسائل کوي هغه وخت پوښتنه چې ماته احترام شته هغه وخت پوښتنه چې زه پرې کورنۍ کې سلام لرم ځای لرم د ما نظر ته څوک په حساب وګنيسي او زه په کورنۍ کې هغه غره چې ټول ماته احترام کوي دغه تر څو دا مشکل ورو خود په خوده هل کېږي کدا د کورنۍ مشکل یا د بهر نه د کور ته راغلي یا په دې خپل که کوم تفاهم چني وخت چې دوی ته جان قربان او په محبت او صمیمیت یا په تفاهم سره دا موضوع مطرح کړه دا د کور د مشر مسله ده
روسي پښتنه ده چې اوس به راته په لنډو ټکو راته وایي چې حل لري سړي څنګه خپل کورنۍ مشکلات په خپل سره حل کړو
یوازې پر کورنۍ کې به اعتماد ایجادول د باور ایجادول صمیمیت او محبت تفاهم یو بل ته احترام دا غو بهترینه د حل لاره ده چې موږ څنګه وکړو شو یو بل ته احترام وکړو یو بل سره محبت وکړو ټول تشریف تصامیم وکړو په فیصلو کې په پریکړو کې یو بل ټول شریک د شنو شته حق نه لري ته ورکه ته مخه کېږه ته ځوانه ته چې لیدلې دي او دا ځوان وایي چې ته بابا نو وخت تیر ده کاکه پلار ته وخت تیر ده دا بل اثر ده نه چې ټول یو بل ته احترام وکړو هر یو ته په خپل سهم په خپل پوهه په خپل کچه په خپل اندازه ورته وخت ورکو اختیار ورکو چې هغه په دغه موضوع کې ته نظر وکړي بچا ته څه نظر لري بابا ته څه نظر لري مور ته څه غواړي خور ته څه وایي نو دا خور خود دا کور د غره ده د شنو کې دا خور ځانانه ده دې ته حق نشته دا نارینه به کېږي نه دا ټول په یو تفاهم سره په یو والی سره وګرځېدل او په هغه باندې
ګرانه دوستانو دا او د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
دے گوڑے اچار
جوڑو ان کے ننگیار ناشنا
و گوری دن کو سلام پلارا چزائی سانز مکتا گوری چی خدای مکا پا کم خطرناک شیپ خاکی نک دی تخبروانی پا پایل کی چو مهم خبرون واوری چې د دنیا له حاله خبر شي نو راځي غواک شي ورته
په هند ساجد خان د نه هم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو
د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکي سپارلو ورکشاپ په کار پیل وکړ
څو تنو هغو صاحب نظرانو ته چې نورو ته کنځل کوي د جرأت مډالونه له ډالرو سره ورکړل شول
او زیاتره غټ غله ځان چاپی کولو لپاره دوبی او تاجکستان ته ځي د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر راکوي چې پوهان ساجد خان د نه هم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو خبر زیاتوي چې پوهان ساجد خان به د نه هم پاس مرجان خان ټول کارونه سرته رسوي او لارخونه به ورته کوي ځکه چې د مرجان خان په ډیرو شیانو سر نه خلاصيږي دا چې حکومت ولې د نه هم پاس پر ځای پوهان ساجد خان نه دی مقرر کړی. کارپوهان وایي چې پوهان ساجد خان به واسطه نه درلوده او له همدې امله نه دی مقرر شوی. دوی زیاتوي چې اوس هم ښه دی چې دی مشاور شوی دی، که نه په ډیرو ځایو کې د نه هم پاس چارواکي مشاور شپږم پاس وي، البته واسطه دار مشاور.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکیت سپارل ورکشاپ په کار پیل وکړ. خبر زیاتوي چې په دغه ورکشاپ کې به د چارواکو دوهم نسل ته په خلکو باندې د حکومت کولو، اداري فساد، اختلاس، غصب او له حکومتي وسایلو او امکاناتو څخه د ځان، کورنۍ او خپل قوم لپاره ګټه اخیستل ورزده کړي. د چارواکو دغه دوهم نسل چې نوی د چارواکیت ټینګولو په کار بوخت دی، دې ته اړتیا لري چې د خپلو پلرونو کړه وړه زده او په راتلونکي کې ګټه ترې واخلي.
د مونږ دوهم نسل باید هغه څه زده کړي چې مونږ کړي او کوو، ځکه په دې کې هم د دوی ګټه ده او هم د دوی د راتلونکو نسلونو. لکه مونږ چې دوی ته هر څه پرېښودل، دوی باید پلو راتلونکو نسلونو ته پرېږدي. مقصد مې کورونا، مارکیټونه، شرکتونه په بهر کې، کښتۍ او نورې شتمنۍ.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي هغو څو تنو صاحب نظرانو ته چې د صاحب نظرۍ په وخت او فیسبوک کې نورو ته کنځل کوي، د جرأت عالي مډالونه ورکړل شول. خبر زیاتوي چې نوموړو ته له مډالونو علاوه د ډالرو بنډلونه، یو یو کور او دایمي لوړ معاشونه هم منظور او تایید شول. له همدې امله دغه ډله صاحب نظرانو ځان په لیونتوب وغلی او نورو ته د کنځلو لارې نیولې ده. کارپوهان وایي چې نوموړو ته له دغو غټو امتیازونو ورکولو وروسته ښایي ډیر زیات غریب او مفلس کسان هم د کنځلمارو صاحب نظرانو او فیسبوکیانو لار ونیسي.
او د بی خبر آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي چې زیاتره غټ غله د ځان چاپی کولو لپاره دوبۍ یا تاجکستان ته ځي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د غټو غلو وجود نرم او تل تازه وي، همدارنګه د نورو غلاو لپاره هم تل آماده او تیار وي. دغه غټ غله او خلک ورته رسمي غله وایي په غلا کولو افتخار هم کوي او پرې پښیمانه هم نه دي. دوی وایي چې د بهر پیسې دي، خوړل او غلا کول هیڅ پروا نه لري. خبرونه خلاص شول. بادله
مالغالری
د دریو کسانو هیڅ کلام د منه جوړیږي،
د دلال، چاپلوس او غلشتمن.
میړونه په درې ډوله دي:
یو هغه چې خزی ته پیسې ورکوي، دوهم چې دی د خزی پیسو ته ناست وي، او دریم چې دواړه په بهر کې د خپلوانو د پیسو په تمه وي.
رشوت خوره د رشوت په پیسو درې کارونه کوي:
زامنو ته ودونه پرې کوي، کور پی جوړوي او حج پی کوي.
د زیاتره ښځو درې ځایونه درد کوي:
سر، ملا او معده.
اوس درې کسان یعنی خاین، غاصب او ظالم په درې ځایونو کې جایدادونه اخلي:
په دوبۍ، هند او ترکیه کې.
د جنگ تر شا درې شایان پټوي:
ترقی، شتمنی او لوړ موقفونه.
خدای دې سړی په ملي باس پارک او یا کوم لوی بزنس سنټر کې نه مې نه کنه حال به دغسې وي. پام وکړئ.
د دې زوی نه هیڅ پښتنه نه کوي.
د څه شي پښتنه یې وکړه؟
د کوژدی یې هغه مین شوی دی.
پلار یې مین شوی او که نیکه یې چې دی مینېږي؟
ولې ځان دې هېر سو چې د مو کوڅې ته به د ورځې شل وارې تلې او راتلې.
نو د تا دپاره تلم او راتلم؟
نو د چا دپاره تلې او راتلې؟ د ورځې به د درې کوتیه بې فلتره سګرټ دودول.
ښه نو ته به د همدې لپاره له دیواله نیمه راځوړندوې؟
د تا دپاره نه در ځوړندېدم، هغه د دې لپاره ما ویل چې پلان مې درباندې رانه شي او شر جوړ نه سي.
وې ساده ښځې، تا ته نه در تلم، د دباشي په لور میانو د هغې لپاره تلم راتلم.
ښه هغه یادوې؟ هغه یې ولویشت.
هر څه یې چې بولې هغه د تا کار دی، خو زه ورباندې میان وم.
نو بیا دې زه ولې کولم؟
ما نه کولې، پلار دې راباندې تاوان کړي.
وې له خدایه مې زار کې چې زه بیا په تا تاوانولم. د ما دومره روی باران و چې کوڅه یې پوټی کړې وه.
ځا ورکه وایې، اوس دا وایې چې زوی دې په چا باندې میان دی؟
زه نه یم خبره چې په چا مین دی، خو مین دی.
ولې تا ته یې نه دی درښودلی؟
نه، ما ته یې یوازې همدومره ویلي دي چې په یوه نجلۍ مین یم.
د کوم ځای ده؟
دغه یې هم نه دی راته ویلي. هغه دی په خپله راغی، پوښتنه ترې وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم لاجورده زویه، چیرته تللی وې؟
د باندې مې له چا سره کار و.
وهلکه وایې مین شوی؟
ورته ووایه زویه شرمېږه مه.
په چا مین شوی؟
مه شرمېږه زویه، ورته ووایه.
ووایه چې درته وی غواړو.
نه یې پېژنم.
د چا لور ده؟
د پلار نوم یې هم نه پېژنم.
د کوم ځای ده؟
نه پوهېږم.
نو څه ډول مین یې چې نه یې پلار پېژنې او نه یې ځای درته معلوم ده؟
انجلۍ څه نومېږي؟
نه ده راته معلومه.
نو چېرته دې ولیده او چېرته پې مین شوې؟
په ګلبار سنټر کې.
اوس نو ښه شوه، څه ډول یې پیدا کړو؟ څنګه به پوه سو چې د چا لور ده؟
کلته د سنټر په هوټل کې ورته شاکر شم، څنګه به یې؟
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې بیا راغله پوښتنه به ته وکړم چې څوک او د کوم ځای ده.
شو ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ او حیا وریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
اس سر خوری بادا و کنار اوست پسر خوری بادا و کنار تو چرا تو آیه چیزا کنار تو چرا تو آیه چیزا کنار زبدی خالو نا دمخش مارو ما تمی پزڑگی دا غونگ دا کنا تمی پزڑگی دا غونگ دا کنا تچرا تو آئی چیزا کنا تچرا تو آئی چیزا کنا